سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP بار دیگر میگوید که بیش از 700 میلیون دلار برای ادامه فعالیت‌هایش در افغانستان نیاز دارد. ضیاءالدین صافی یکی از مسئولان بخش ارتباطات این اداره سازمان ملل متحد در افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که WFP در سال گذشته به حدود 19 میلیون نیازمند که 80% آنها زنان و کودکان بودند رسیدگی کرده است.
همچنان سال گذشته پروگرام غذای جهان مجبور شد که 10 میلیون نفر از نیازمندترین خانواده ها را از کمک خود محروم کند. در سال 2024 برای 6 ماه آینده پروگرام غذای جهان برای تمام برنامه های خود به 760 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد.
به گفته آقای صافی در حال حاضر حدود 16 میلیون تن در افغانستان نمی دانند که وعده بعدی غذایشان را چگونه تأمین کنند و هر ولایت در سطح بالای عدم مسئولیت غذایی قرار دارد. سازمان ملل متحد قبلا گفته بود که در مجموع بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیازمند هستند. اداره ملی استاندارد تحت کنترل طالبان میگوید که ده‌ها تانکر تیل بی‌کیفیت را به ایران مسترد کرده. تلویزیون ملی در کنترل طالبان به نقل از این اداره دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 30 تانکر تیل بی‌کیفیت در هفته جاری از بندر نیمروز به ایران مسترد شده. اداره ملی استاندارد طالبان از تجار خواسته که از واردات کالاهای بی‌کیفیت خودداری کنند. این اداره قبلا نیز از مسترد ساختن ده‌ها تانکر تیل بی‌کیفیت به ایران خبر داده بود. سالانه هزاران تانکر مواد نفتی از ایران به افغانستان وارد می‌شود. حداقل 4 تن در اثر واژگون شدن یک قایق در بحیره کریبیان در نزدیک سواحل پاناما کشته شدند. مقام ها می گویند که جستجو برای 2 تن از افرادی که به دنبال این رویداد ناپدید شدند ادامه دارد. وزارت محافظت عامه پاناما در اعلامیه دیروز گفت این کشتی حامل 27 تن بود که بسیاری آنها افغان بودند. بر اساس اعلامیه 2 زن، 1 کودک و 1 مرد شامل قربانیان این رویداد هستند. با گفته وزارت محافظت عامه پاناما وضعیت جوی نامناسب در این موسم سال باعث همچون رویدادها می شود. بسیاری از مهاجرین غیر قانونی برای رفتن به ایالات متحده آمریکا از راه‌های خطرناک پوشیده با جنگلات بین کولومبیا و پاناما عبور می کنند. سال گذشته بیش از 500 هزار تن از این مسیر عبور کرده بودند که نسبت به سال گذشته 2 برابر بیشتر بوده است. انتظار می رود که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز توافقنامه 2 جانبه را در قصر الیزا در پاریس امضا کنند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز پنجشنبه گفت که این توافقنامه به دنبال تعهدات امضا می شود که در چارچوب گروه 7 در حاشیه نشست ناتو در ویلنوس در جولای سال 2023 میلادی صورت گرفته بود. کشورهای عضو گروه 7 وعده کرده بودند که کمک‌های امنیتی دراز مدت را به اوکراین فراهم کنند. بریتانیا و اوکراین در ماه جنوری توافقنامه امنیتی 2 جانبه را امضا کردند و کیف برای امضای همچو توافقنامه با سایر کشورها در حال گفتگوست. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در فوریه سال 2022 میلادی فرانسه یکی از حامیان بزرگ کیف بوده است. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا میگوید که یک شبکه هکری استخبارات روسیه را خونسا کرده است. لیزا موناکو معاون لوی سارنوال آمریکا روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که این اقدام مانع از انجام حملات سایبری توسط هکرهای تحت حمایت حکومت روسیه در عقب پوشش راوترهای در معرض خطر در ایالات متحده آمریکا شده است. مریک گارلند لوی سارنوال آمریکا گفته که ادارات استخباراتی روسیه و گروه‌های جنایتکار رو آوردند تا با آنها کمک کنند و راودرهای منازل و دفاتر را هدف قرار دهند. اما به گفته او وزارت عدلیه آمریکا این طرح آنها را خنثا کرده است. قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا در اولین بازی سلسله رقابت‌های 20 اووره فردا شنبه با هم مقابل شوند. بر اساس اعلامیه کرکت بورد افغانستان این بازی در استادیوم بین‌المللی شهر دمبولا در سریلانکا دایر خواهد شد. دومین بازی بیستوم بین تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا روز دوشنبه و سومین بازی آن روز چهارشنبه دایر خواهد شد. پیش از این تیم افغانستان در سه بازی 50 اووره یا یک روزه در برابر سریلانکا شکست خورده است. سریلانکا در جام جهانی کرکت سال 2023 میلادی از تیم افغانستان شکست خورده بود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف بودید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
درنو اوریدونکو او درنو لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به ملي جرګه یا اسامبلی او ایالتي جرګې جوړې شي. هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي جرګې یا نېشنل اسامبلی کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم ټاکي. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم تر ټولو واکمن چارواکی او د هیواد اجرایی مشر دی. په افغانستان کې د جمهوری نظام له پرسیدو وروسته دا په پاکستان کې لومړنی انتخابات دي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان په بند کې دی او د پاکستان له څلورو ایالتونو څخه په دوو کې ناامنۍ تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. د انتخاباتو په درشل کې په پښین او قلعه سیف الله کې خونړۍ چاودنې وشوې. تر دې چاودنو وړاندې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو، انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مرکزونو ګڼ بریدونه وشول. دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې د پاکستان ځینې خلک وایي پر انتخاباتي پروسې باور کمزوری شوی دی. دا چې ولې، په دې بحث کې به ورته اشاره وکړو.
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
په دې بحث کې زموږ میلمانه دی تکړه ژورنالیست او په مشال رادیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ. دوی را سره په سټوډیو کې دي. درته هرکلی وایم. دغه راز له پاکستان څخه ښاغلی سلیمان کاکړ را سره دی. کاکړ صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خبرې به له عبدالحی کاکړ څخه پیل کړو. انتخابات څنګه تیر شول؟ له تیرو انتخاباتو سره فرق په څه کې و؟
د پاکستان انتخابات د امنیت لپاره کوټو ګورو، نو لکه څنګه چې ویروا دوه خبرې ډېرې مهمې وې. یو دا و چې دا به وشي او که به نه وشي. یو ډېره غټه مخشوشتیا وه چې هغه د انتخاباتو له کېدو سره پای ته ورسېدله. چا دا فکر کوي؟ ځکه خو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه په هغه ډول نه و لکه څنګه چې په کار و، ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې دا و چې دا به وشي او که به نه وشي. نو یو خوا خبره پکې ختمه شوه چې انتخابات کېږي. دومه بیا مهمه خبره خلکو ته دا و چې په دې کې به د امنیت مسله ډېره ژوره وي، لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ په کلاسیف لا او په خانوزۍ کې دا پیښې وسوې. خو په مجموعي طور په پاکستان کې دغسې غټې امنیتي پیښې نه دي سوي. البته په خیبر پښتونخوا لکه په جنوبي وزیرستان، ټانک په دغو کې ځای په ځای باندې چاودنې سوي دي، چې پکې پولیس 15 یو ځای وژل سوي دي، بل ځای کې یو عام وګړی وژل سوی دی. او د دې ترڅنګ بلوڅ میشتې سیمې چې دي هلته د لاسي بمونو بریدونه سوي دي. خو که بیا د هیواد په کچه ورته وکتل سي، نو د امنیت له پلوه څخه شوي نور ار دغه دوه ډېر پکې مهم وو. د 2010 کال په بحث کې به بیا راځو چې تاسو خبرو ته اشاره کوله.
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډیر مننه کاکر صاحب. سلیمان کاکر صاحب، تاسو په پاکستان کې یاست، د خلکو ګډون په انتخاباتو کې څنګه وو؟ دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې له تیرو انتخاباتو سره څنګه مقایسه کوي.
ډیر مننه. زه په خپل په اسلام آباد کې هم اوس ستاسو ته پورونه زه تللی ووټ کاسټ کوي خپل ووټ. نو هغه رنګه ډیر خلک په پولینګ بوت سټیشن کې نه ول. ما پوښتنه ځي وکړه چې خلک ولې دومره بیخي کم دي، چې زه ورغم مطلب په هغه کې یو درې څلور کسان. نو هغوی راته وویل چې سهار لږ خلک ول، اوس نو بس هغه شاید ختم شي. اوس ما په فکر چې خلک د تیر الیکشن په نسبت هر وجه سي د خلکو شرکت ما ته لږ کم معلوم شوی.
دا چې په اسلام آباد کې تاسو ته کم ښکاره سو، په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې به څنګه وو چې امنیتي پیښې پکې ډېرې دي؟ نا امنی پکې ډېره ده.
او دا امن ښکاره خبر دار سړی چې ووټه چې نو هغه خې د سر په قیمت خې نه اچي، هغه خو دې ځای ته ګوري چې بس ما زه درته محفوظ یم، نو بیا خلک هلته ځي. لیکن د بلوچستان کې چې په خانوزی او کلاسیپلاکس کې مې پیښ وسو، خلک ډېر وویرول، چونکی ټلیفون هغه رنګه ډسکنیکټ وي. زما داسې ډایرکټ حال نه وسو، خو په واټس اپ او په دا نور ګروپونو کې چې خلکو هغه کول، سیالتم د خلکو تعداد کم.
کاکر صاحب، فکر کوي چې د نامنۍ په وجه به خلکو په انتخاباتو کې کمه برخه اخیستې وي، او که له انتخاباتي پروسې نه خلق مایوسه شوی دی؟ ځکه چې ځینې راپورونه کې خلق وایي چې ډیره علاقه نه لري په انتخاباتو کې ګډون ته، ځکه چې په پاکستان کې که حکومت منتخب راشي بیا څه موده تیره کړي بیرته وپرځي سقوط وکړي، یو بیا نگران حکومت جوړ شي، بیا له سره انتخابات کیږي. تقریبا ډیر کم داسې شوی دی چې په پاکستان کې د یو منتخب حکومت خپله بشپړه دوره پوره کړي.
دا بالکل صحیح خبر ده، ته بالکل صحیح وایې. دا هم یو وجه ولا، او بل وجه دا و چې الیکشن کې چې ګڼه ګوڼه راځي یا د خلک راپاروي یا خلک اکټیو کوي په دې پروسس کې، هغه سیاسي پارټیاں دي. نو که موږ وګورو د یو دوو درو پارټیانو ماسیا وه، ناغرنګه کمپین وو، ناغرنګه خلکو ته کارنر میټنګز وو، سوای په قومي سطح باندې د بلاول بوټو ماسیا وه، یو چا داسې نه کمپین وکړي، نه داسې عوامي جلسې وکړي، نه داسې جلوسونه وایستو، نه بل داسې ریلیانې وکړي. نو بالکل یو خدا وجه ده چې په دې باندې د خلکو یقین نه وي، هغه دلچسپي نه ولې چې دا معنا نه لري. موږ ووټونه ورکوو سهار کال دوه بعد به بیا نه، او بل د پارټیانو په دې باندې وو چې باید جلسې او ریلی او پلانا دا دومره هغه نه لري. که چیرې ستا تعلق د خپل طاقت څخه مراکز د لاغ سره برابر دي، نو ته وایي سم الیکشن ګټلای شي. نو دوی هم هغه رنګه کمپین نه وکړي او کوشش یې کاوه چې هغه طاقت چې دا دوی ته د الیکشن ورګټلای شي، لاغوی سره ډیر کوشش کوي چې خپل تعلق بهتره کړي. له دې وجې دوی هغه بنیادي مسایل د ملک د معاشري هغه نه چړلې، کوم چې د طاقت مراکز په هغه باندې خوابه کړي. ښکاره مثال یې دا وي چې مارنګ بلوچ راغه دلته دوه میاشتې پرس کلب له مخه درنه وکړه، خو یوه سیاسي پارټۍ نه ورغله. ولې وچا حالانکه ټول په سړک کې څوک په دې سره د بداکا د دوی همدردي وله، خو چونکې دوی هغه خلک نه خوابدي کول کوم چې د دوی په الیکشن باندې اثر اندازه کېدلای شي. نو دغه وجه دي دوی درې چې راغلي وو چې په الیکشن کې هغه دلچسپي کوم چې په تېر الیکشنز کې وله بېخي ماته کم معلومه شو.
ډېره مننه کاکر صاحب. یو خو دا مسله ده چې په پاکستان کې حکومتونه خپل دوره نه پوره کوي، یو مسله بل هم دا ده چې څومره خلک په دې باور لري چې د دوی رایه نتیجه لري، د دوی رایه شمېرل کیږي. نیویارک ټایمز یو لیکنه خبره کړې ده، په هغه کې ویلي دي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن ده. دغه تصور له خلکو سره څومره دی؟
دا ډیره مهمه نقطه ده. اسی خو یو د پاکستان پورا چې کوم یو دیموکراسي ده، او دا د تاریخ په اوږدو کې څنګه را روانه ده، له 1900 کال زاتروسو پوری دغه یو لسم انتخابات دي.